بجې شپې احمد شي بریم داسې رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل تر هغه چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه لغوه نشي د دوی حکومت په نړیواله ټولنه په رسمیت ونه پیژني. روزا اوتنبایووا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه. دې ده هم وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له دې وروسته خورا کم شوی دی چې تېر کال د اپریل په میاشت کې د دوی مشر ملا هیبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي فرمان صادر کړ. اغلی اوتن بایووا د هم شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې په باور خورا مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې پرون شنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ د غرض ویلي دی چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سختې هوا له امله هم ځپلې شوې دي. د هند ستراسم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره وغږیږي شي. نریندرا مودی نن په نیویارک کې دی. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د 2014 کال رئیس چې مودی د هند ستراسم په توګه دنده پیل کړي د امریکا ته پنځم سفر دی. د مودی دا رسمي سفر به د شنبه پر سپایت ورسی شي. پاکستاني پولیسو نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې وطنې د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. دا کسان د یونان په اوبو کې تیرونه دي وی بړي تر ډوبېدو وروسته نیول شوې دي. په دې پیښه کې تر 500 ډېر کډوال وو چې یو شمېر پاکستانیان وو. پولیس وایي چې نیول شوی هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق وړي قاچاقي وړي. یو کس چې د پاکستان اروپا ته ځي قاچاق بر د 1500 او 800 ډالرو ترمنځ پیسې قاچاق برته د 1500 او 1000 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي. په ایران کې د بشري حقوقو دوه ډلو وویل چې کوردی سیاستوال هیمن مصطفی نن د ایران په لویدیځ کې چې سنوندچ په مرکزی زندان کې سهار وختي اعدام شو. د راپورونو له مخې پرون د خلکو یو لوی ډله د زندان بهر راغونډه شوې وه او له چارواکو یې دا غوښتنه کوله چې 14 کلن مصطفی اعدام نه کړي. دا کسان تر سهار پورې له هلته انتظار و. مصطفی په 2012 کال کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وګړي په وشلو تورن شوی وو. د راپورونو خبره شوې ده چې مصطفی مخکې تر دې چې په اعدام محکوم شي شکنجه شوی وو. اسدی راډو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې تودې هوا ته نړیوال بانک اندېښمن دی. طالبانو مکتبونه رخصت کړي او خلک وایي
بس سش کال ګرمي زیاته ده نو موږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکري سره مخته اکثره دلته برمی وچې سوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده پر طالبانو غږ کړی چې د محکمې له حکم پرته دي چا ته سزا نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا ته د هند ستر اعظم سفر څارو او د سپورت نړۍ پروګرام هم لرو. افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ لوبي لري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرمه وي. په کابل کې د هوا پیشندنې ادارې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره توده شي. طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ له امله ښوونځي ته خبرګولې له دیرشمې د چنګاښت تر 12مې رخصت کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ په راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړه شي. نړیوال بانک زیاته کړې چې د وچکالۍ د دې باثباته هایډرولوژیکي شرایطو سربیره یعنې د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو، سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مئی تر نیمایي پورې د نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسېدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوې چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ ځانګړې پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له ځکه د برمو کوچېدو سره اکثره کروندګر، زما په شمول ډېر کروندګر، زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له دېرشمې څخه د چنګاښ تر 12 پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو زده کوونکي موسی هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمې ډېره زیاته شوې، هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړې دی. تاسو چې غرما کې کورو ته ځئ کېدای شي مریضان شي، هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤول محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو 8 ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نوره هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټېشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي، په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي، چې په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
که ګرمي زیات بعضې خطرات جدي برای صحت.
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدي ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبي او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مورقي چې د اوبو د کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کیږي. چل وهل یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بالخصوص اشخاص که در ساحه باز و در مزرعه مصروف زراعت است.
په همدې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی، چې د نورو ستونزو تر څنګ یې د کروندګرو کښت هم جدي زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو تازه حکم کې د خپل حکومت لغړی غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته یې د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د مشر دا تازه حکم د سېشنبې پورس خپور شو. نور په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. د ملا هیبت الله دا تازه حکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی پکې راغلی دی چې د سزا ورکولو پر مهال له اړونده کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته ده. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنیو غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته یې د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت له لورې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شویو پخوانی خبریال شاعر او لیکوال زبی الله عیار کورنۍ وای دا د لوی اختر نږدې کېدونکو دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
دوه شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د زبی عیار نه جرم معلوم شوی، محکمې ته معرفي کړی، موږ سره ملاقات کړی، بس دغسې ساتلی طالبانو. دا د قانون خلاف ده چې یو بندي یو سړی ته وساتي او کورنۍ د هیڅ نه خبره نه وي، نه خبر ورکول کېږي چې دا سړی په دغه جرم مو راوړی دی، نه یې محکمه کوي، نه یې جرم معلوم دی، نه یې جرم مخته راښیي چې په دغه جرم مو نیولی.
دی غوښتنه کوي که نوموړی مجرم وي باید محاکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیکه زنداني د هر ډول اصول خلاف عمل دی. زبی الله عیار د غزنی ولایت اوسیدونکی او چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لورې ونیول شو. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د هغه د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو له نیولو وروسته د غزنی ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومه جرمونو په تور د طالبانو په زندانونو کې دي. د قلم لارې ټولنې د مسؤل متی الله ویسا د نیولو څو میاشتې کېږي، خو تر دې دمه یې د خلاصېدو په اړه هیڅ خبر نه دی خپور شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې ښاغلی ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی، هغه چې د متی الله ویسا کورنۍ ردوي. دغه شان شاعر حسیب الله احراري، افغاني الاصل خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسی، په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت د خزینه زندان مسؤول عالیه عزیزي، او په دایکندي ولایت کې د تیر جمهوري نظام د امنیت قمانداني د جلب و جذب مسؤول صبرو رضایی هم د طالبانو لخوا نیول شوي او د دوی په بند کې دي. د طالبانو د مشر ملا حبت الله په فرمان کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي شریعت له مخې تورونو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمه لري. د طالبانو د مشر په دې حکم کې دغه شان راغلی دی چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته یو کس په کیبلونو درو او یا هم لخته ووهي، هغه سزاګانې چې د طالبانو ترمنځ عامې دي. سره له دې چې د طالبانو د مشر په حکم کې د یادو سپارښتنو سرغړونکي مجرمین ګڼل شوي او اړوندو مسؤلینو ته یې د نیولو او قانون ته د سپارلو دنده ورکړل شوې، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې طالبان د خپلو کسانو د محاکمې لپاره هم تر اوسه کوم قانوني چوکاټ نه لري. د حقوقي چارپو بشیر صفی ازادي راډیو ته وویل د عدلي او قضایي قوانینو د نشتون له امله د طالبانو محکمې نه شرعي او نه هم حقوقي قواعدو ته پابندي.
د دوی د محکمو پریکړې او د سرای محکمو پریکړې سره توپیر نه لري. د طالبانو حکومت داسې کوم زیري قوانین نه لري چې د مغې قانون په نظر کې نیولو سره ټول محاکم یو ډول پریکړې وکړي او یو ډول مختلاټ شي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې دوه کاله پوره کیږي. په دې موده کې د بشر حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لورې طالبان په خپل سرو نیونو، وژنو او شکنجه کولو تورن شوي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو وسلوال غړي په پنجشیر ولایت کې د غیر قانوني اعدامونو، شکنجو، ترې تم کولو او بندي کولو تورن کړل. دغه راپور چې د روانې جون میاشتې په اتمه خپور شو، پکې راغلي وو چې د راپور د سیمې د نه ویش عیني شاهدانو او هغه ویډیوګانو پر بنسټ جوړ شوی چې خپله د طالب وسلوالو له لورې ویدی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په افغانستان کې د ورته پیښو او سزاګانو یادونه کړې وه، خو د طالبانو له لوري دغه ډول تورونه رد شوي وو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندیان شوي دي، چې تازه په تیرو څو ورځو کې د سند د پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندي شوي دي، چې تازه په تیرو څو ورځو کې د سند د پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوي دي. میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستاني پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي، وایي که کډوال اسناد لري که نه لري دوی نیسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده. هغوی سي چېرته مووینې بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نشته. کیسونه راغلي دي چې یو کس مونږ دوه ځله د عدالت نه برې کوو چې بیا یې ګورو، دی درېیم ځل بیا نیولی وو.
اغلی کاکړ زیاته کړه چې بندي شوي افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بېلابېلو ناروغۍ سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري. مخکې له دې عمله څلور کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سه شنبه د بخنې نړیوال سازمان په ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي وو چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي، دوی د درناوي وړ دي، نه د ځورولو او بندي کولو. په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راډیو ته وویل چې نهه میاشتې وړاندې له خپل څارنوال زوی سره پاکستان ته راغلي، د بد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی و چې پولیسو ونیوه.
نیولی وو بیا څلور زره رپی جیب کې وو، موبایل وو، کاش ګیرې ډېر ورته کړی وو، دا کمیس مې څه سره وو، جانکاري مې څه سره وو، بیا یې پیسې موبایل کې نه کوسې بیا یې کوسې کړې. وایم چې دغه دکان پورې چې زه ما په غلا باندې زه ګورو چې پولیس یې موټر مې زو یو شی اخلي او بیرته منډه کوم کوټه راځو.
په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله همده وی، کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو.
دا کوټې دا واشوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ستاسو کسان به کول شي ونی، دا زموږ پاسپورټونه ویزې دا ټوله په دې کولو داسې شیندلې دي، ګډوډیا چولې دي، دا زموږ د ماشومانو لاس نیولې دي چې را کشکې چې زه تاسو تاڼې ته بوزم. دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمینه برابره کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستنه شي. ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې، ویلي دي چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غېږ خلاصه کړې وه، خو په خبره یې له بده مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو ځي حل کړی. کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې وخت ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لک افغانان کډوال شول. راکړه شوی کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د نریندرا مودی په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هېواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هېوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللي ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو R1 او د مایکرون ټکنالوژي او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې R1 یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان خبر اعلان ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کیږي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن بی پیل کړی د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوی پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوې. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نږدې له 1.5 کیلومتره لرې څخه د څښلو اوبه راوړې چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. نور په دې راپور کې
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د لیچلا مرکزي او نورون کلیو په سلګونو کورنیو ته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکاري د څخلو پاکو اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلام په کلی کې 100 متر په اوم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې د یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده، 2500 متره په ټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوانو پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لیچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دا دغه 100 متره جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلو واټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلو واټ له مریضه برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګېدلې دي. دا اوبه د 120 متره په ارتفاع سره شورکې او بیا د اغیزې نه کلي ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لیچلام او نوروان کلیو اوسیدونکو هم خوښ دي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې له ډېرو ستونزو خلاص شول. د لیچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لیچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوه صحیح پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانا زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانا او ماشومان وبا د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره پنس ناست ماندې اخته و د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ د صحیح اوبو پراز نشتل شو.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې په سلګونو کورنیو ته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو ویستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورزیا ساپی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او د شوزو په کار تر بندیز وروسته د نور فرصتونو په لټه کې شوې ده. د ځانته د لاسي صنایعو او خوراکي توکو شرکت جوړ کړی او د بوختېدو تر څنګ شلو نورو شوزو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات د نرګس مومند حسنزی په راپور کې.
د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غون ته لاړم نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم. ما ځان ته بله لاره غوره کړه، صنایع کارونه مې شروع کړل.
له ګڼو ناهیلیو سره دا د هیلو ډاک غږ. نورزیا ساپۍ چې نږدې 1.5 کاله عمر لري د پلازمېنې کابل په دوهمه ناحیه کې ژوند کوي. دی د لیسانس زده کړو له ترلاسه کولو وروسته په بېلابېلو دولتي ادارو کې د بشري سرچینو په برخه کې کار وکړ، خو وایي کله چې خپله دولتي دنده یې له لاسه ورکړ ډېر بد اغیز ور باندې وکړ او څه موده ډیره ناهیلې شوې و، خو ورو ورو په نورو کارونو فکر وکړ.
هم د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غون ته لاړم، نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم، ما ځان ته بله لاره غوره کړه. صنایع کارونه مې شروع کړل، د سفر نه مې شروع کړه. اوس الحمدلله شرکت جواز مې اخیستی ده، په دوه برخې مونږ کار کوو. زه میرا ټول کلی 15 ښځې مونږ سره کار کوو د لاسي صنایع په برخه کې، چې مې د همدې کار له وجې څه درآمد چې دوی لاسته راوړي خپل کورنۍ هم سپورت کوي. مونږ یو بل برخه هم شروع کړې ده، چې هغه د خوراکي توکو تولید ده، چې د خوراکي مواد په برخه کې مونږ د مربا مختلفو ترشي پابو تولید مونږ لرو. کوشش لرو چې مونږ خپل کار ته نور هم وده ورکړو، نورې ښځې هم مونږ سره کار وکړي او مونږ سره مصروف سي، تر څو چې هغوی هم وسي کولای چې بل د کورنۍ څه ضروریات او څه د مشکلات چې دي هغه رفع ځان خود کفا کورنۍ مشکلات حل کړي. ځکه چې مونږ ډېر کلونه جنګونه هم تېر کړي دي، مونږ ډېر ښځې چې هغوی اصلا سرپرست نه لري مجبور دي چې کار وکړي. مونږ کوی څو د کورنۍ ته مونږ مرسته وکړو او بل ځان هم مونږ خپل ځان هم.
نورزیا سره اوس شل نورې مېرمنې لاسي صنایعو او د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي. دا وایي که څه هم پیر پلور د پخوا په شان نه دی، ځکه خلک اقتصاد ډېر راټیټ شوی، خو د ښه کېدو هیله لري.
د بازار وضعیت چندان ښه نه ده، چندان فروشات نه لرو، ځکه چې موږ د یعنی د هېواد په کچه اقتصادي وضعیت چندان ښه نه ده، نو ځکه چنان فروشات نه لرو. خو بیا مونږ تمه لرو چې انشاءالله ورځ پر ورځ دا حالت ښه کیږي او مونږ کوی سو چې لږ نور هم خپل کارو ته وده ورکړو، نورو ښځې هم ځان سره مصروف کړو. مونږ کوی سو چې ډېر ښځې ځان سره مثلا مصروف کړو، هغه ښځې چې بې سرپرسته دي، نارینه نه لري کور کې.
نورزیا خپل د جالبه خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل جالبه خاطره کوم، نو یو خاطره مې په یاد ده، هغه د نظام د نړیدو په ورځو چې ډېر نظم کوي چې جک بوټان یا جک چپلۍ واغوندم، او کله کله یا غوندم داسې کله کله شوقي کېږم واغوندم. په هغه ورځ زه چې وظیفې ته تللی وم جک بوټان مې اغوست، نو زه خبر نه وم وظیفه کې مصروف و. مې راته ویلې چې خورجانې وضعیت ښه نه ده، رقم کېږي زر وزه وظیفې نه او کور ته ځان ورسو. کړکۍ مې خلاص کړه چې بیرون مې وکت، وارو د موټر بیخي لاره نه وه، خلک منډې وهلې هرې خوا ته، نو پریشان و خلک. نو کتل مې چې ول الارم د موټر نه سه ووتلم، نو لاره کې دا ځان ته داسې کنزا کوم چې چا تا ته ویلي وو چې نن تا جک بوټان واغونده. نو هغه ورځ هم راته ډېر غمجن ورځ وو، هم راته ډېر جالبه وه چې ما ټوله لاره کې ځان ته مې کنزا کوله چې تا ته چا ویلي.
هغه چې د ماسټرۍ د زده کړو وروستی سمستر یې پاتې د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، څو د نورو نجونو په شان دا هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. طالبانو پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو د زده کړو دروازې تړلې او په دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم دوی په کار کولو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ژغ څوره رسیدل پیغامونه لرو. البته به یادونه وکم چې تر نه نیمو بجو وروسته د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کرکټ تر څنګ د نورو لوبو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. میرزالی احمد پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زموږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي، افغان بسیم انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم، فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو 15 محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړپلو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو سترګې دي، دې بچیانو ستاسو سترګې دي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه مې کړی و، د دوکانو مخته دی
اور فو جوړول هغه تاسو پوس کړی نو نو اوس په صحت عامه کې چې نووځي نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوي او 500 روپۍ د بینې معاینې له خاطره به دا تعویل کوي. او دا یو خبر او بل دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویل چې کمیشن مونږ ته راکوي او کنه هغه هم بند کوي د خلکو او وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي. د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی خپل کوي خپل کارونه مخته بیایي خو افغانستان دا حرانو ته دوی جایي تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکړی بنه او کې همدغه سوکي بنه تاسو خپروي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.